سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو نن د زمری څلور وشتمه د اگست 15 په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوری نظام یې چې د 2000 اول کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغل په مرسته د دوی د تیر ځل واکمنۍ پرځای وخت رسیدلی وو پرځوا د طالبانو حکومت که هم د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو سره راشه درش لري خو هیڅ هیواد یې په تیر دوه کلونو کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی په تیر دوه کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د لوږو او اړمنو خلکو شمیر له 9 میلیونه واوښت طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی د بخند نړیوال سازمان وایي د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله داسې مهال پوره کیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو بې سارې سرغړونې ثبت شوې دي د ایمنسټي انټرنیشنل د جنوب آسیا سیمه ییزې څانګې نن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې تر نننۍ ورځې پورې په ټوله نړۍ کې څه کم 2 لکه کسانو هغه آنلاین غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو غواړي د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي د بخند نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو مدافع ډلو په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو او د ښځو له حقونو سرغړونې په پرلپسې ډول څاري او په خپلو اعلامیو کې له طالبانو د ټولو خلکو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنې واکمنۍ کې د رسنۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنۍ د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي خو دا د دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوي بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړې دي چې یو وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حمله او د هغو د غیر قانوني نوونو د ښځینه خبریالانو په کار د محدودیتونو او د نور موارد هدونه کوي ول نړیوال ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي څو د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یو ځای ډیموکراتیکې تګلارې ته برابر شي د طالبانو حکومت روسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي روسیه نن د اوکراین په لویدیځ کې د توغندۍ او بل بریت وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 کسان وژلي دي او ګڼ نور ټپیان کړي دي د اوکراین هوایي ځواک وایي له سمندر څخه ویشتل شوي د روسیې 14 کروز توغندۍ یې نسکور کړي دي خو وایي یو شمېر د ناټو د غړي پولنډ سرحد ته نږدې د لویف او ولیون سیمو پر ځینو ښارونو لګېدلې دي د ولیون والي پر خپل فیسبوک لیکلي دي چې دا 3 کسان په لوتسک خرګوټي کې د لګېدلې توغندۍ په 14 کې وژل شوي دي چارواکو ویلي چې په لیوف کې د توغندیو حملې ځاني زیان نه دړولې خو د استوګنې څو ودانۍ ویجاړې کړې دي او افغان تکواندو کارا زکیه خدای دادی د اروپا اتله شو په فرانسې کې میشتي د دی لوبغړې د پارا تکواندو یا مالولو تکواندو کارو په نړیوالو لوبي کې د اوکرين او ترکیه لوبغړې لوبغړو ته ماتي ورکړو د سرو زرو میډالې وګټه زکیه په 80 کیلو وزن کې اتلولې ته ورسېدله او د اروپا د مالولونو په اتلولې په سیالیو کې 1.5 زر لوبغړو د 55 ودونو په قربتو په لس ورزشي رښتو کې برخه اخیستې و د لوبي د اگست لاتمی د هلند په قربتو پیل شوی او تر شلمې به د همدې میاشتې دوام وکړي خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو نن د اگست 15 د طالبانو د واکمنۍ دویم کال پوره شو هغه کسانو چې په کابل کې د دغه د طالبانو د واک تر رسیدو حالت په سترګو لیدلې او دغه تجربه در سره شریکو
کالو میرا ترانه ډیر په ورختای سترګو لوخ کې ډکه ویراتول سي طالبان نن تر په بابر پر رسیدلې دي
سسي کارپوهان بیا په دې اندي چې کابل طالبانو نه دنیولې بلکې ورته تسلیم شوی دی
البته دا حاکمیت د طالبانو د نظامی جنگ نتیجه نه ده دا بلکې د هغه ورسپارل دي چې امریکا لکه څنګه چې طالبان افغانستان نه لري کړل بیرته طالبانو د خپل سیاسي او نظامی ګټو لپاره په سیمه کې راوستل
طالبان لکه چې واک تر ګرځېدلی د افغان نجونو پر مخ کې د خونځې دروازې تړلې دي د دغه نجونو یوې نه خبري اورو.
پلار می پاول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس وایم، خو د وخت په تیریدلو سره ما پلار راضي کو چې زه درس وایم او خپل هیلو ته ورسیږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوې. دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو.
نورما طالب هم درته لرو، ملتیا هم غواړم.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د اوسني رژیم د بیا واکمنېدو په دویمه کلیزه کې یو شمېر چارواکي له ملت سره د واټن د ډېرېدو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په هغه مرسمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې د اګست 15 د چپ ویاړ نیول شوی و، د طالبانو حکومت د قانونو پټرولیم سرپرست وزیر ویلي دي که د اوسني حکومت چارواکي د افغانانو په اړه فکر ونه کړي، د مخکینیو هغو له برخلیک سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې طالب چارواکي د دوی له اوسنۍ ادارې سره د افغانانو واټن ته متوجه شوي دي، ځکه یې چارواکي په پرله پسې ډول د دې وضعیت د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په هغو مراسمو کې چې په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو په مناسبت جوړ شوي وو، پکې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور له خپلو پلویانو وغوښتل چې له ملت سره ښه چلند وکړي. هغه خبرداری ورکړ که چارواکي د خلکو غوښتنو ته پام ونه کړي، د مخکینی حکومت د چارواکو له برخلیک سره به مخ شي.
او که د خپل عزت غم را سره او د خپل وزارت غم را سره او د خپل محافظونو غم را سره او د خپل عکسونو غم را سره او بیا به دغه شحال د موږ لکه اوس ډېرې کړې بل منځونه یې جوړ کړ، غصبونه یې وکړل، هر څه یې وکړل، افغانستان ته پاتې شو.
د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز، ټولې حکومتي چارې یوازې ملایانو ته سپارل، د بشری حقوقو پراخه نقص، زپیدله اقتصاد، د افغانانو په ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محدودیت او یو شمیر نور کارونه د دې لامل شوي چې افغانانو د طالبانو له اوسني رژیم سره پراخه واټن اخیستی او یا هم مجبور شوي چې وطن پرېږدي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي افغانانو غواړي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي. هغه چې نن یې د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، دا هم وویل چې له خپلو مخالفینو سره خبرو ته چمتو دي.
خپل وطن ته راشئ، دا زموږ د ټولو وطن دی. په ورورۍ کې به سره ژوند وکړو، مال جایداد هر څه مو خپل دي. یو شمېر کسان که د ځینو مسایلو په اړه د نظر اختلاف لري، په ورورۍ کې به یې له موږ سره مطرح کړي. د اسلامي امارت چارواکي دا استعداد لري چې ستاسې اصلاحي نیوکې واوري.
د لوړ پوړه چارواکي داسې مهال دا غوښتنه کوي چې افغانستان ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي پخواني چارواکي او سیاستوال د دوی له قوله د طالبانو د اوسني رژیم د ناسمو سیاستونو له امله بیرته له هېواده وتلي دي. تر خوا یې د طالبانو د حکومت مخالفین نیوکه کوي چې طالبان په خبرو باور نه لري او نه غواړي چې له اوسني کړکېچ د افغانستان د وستو لپاره بین الافغاني او ملي ډیالوګ پیل کړي. هغه نیوکه چې نړیواله ټولنه یې هم د طالبانو په اوسني رژیم کوي او ترې غواړي چې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو سره اوسني کړکېچ ته حل لار پیدا کړي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو د دویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د اوسني نظام پر ضد له هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
نور بې ځایه تکلیف باید څوک ونه کړي. نور د افغانستان ولس متحد ده، قوي حکومت لري، نظام لري، باید تعاون ورسره وشي. اختلافات په خپل ځای، ملاحظات په خپل ځای، ولې هیڅ اته دا حق نه ده حاصل چې په افغانستان کې وسلوال مخالفت تلمن وهي، ګډوډي تلمن وهي.
د اګست 15 چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو له دویمې کلیزې سره برابر ده، په مناسبت یې د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې رخصتي اعلان کړي او په ټول افغانستان کې دا ورځ ونمانځله. خو د تیر کال په څېر پوځي پریډ ونه کړ. تر خوا یې په کابل کې جوړې شوې غونډې ته هم محدود شمېر لوړ پوړي چارواکي راغلي وو. د طالبانو اوسنی حکومت داسې مهال د اګست له 15 د ویاړ د ورځې په نوم یادونه کوي چې یو شمېر نور افغانان بیا دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. هغه نیټه چې د دوی له قوله د دوی ټول ارزښتونه او لاسته راوړنې واخیستې.
طالبان د اګست 15 د بری د ورځې په توګه لمانځي، خو ډېر ولسي افغانان په ځانګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې دا ورځ د تورې ورځې په توګه یادوي او ویلي او وایي چې له دې ورځې وروسته د افغانستان ګڼ بنسټونه ونړېدل او له اقتصادي اړخه افغانستان مخ په ځوړ روان شو. زموږ همکار مرسلین ارسلان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلونو د مودې په اړه د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې له غړي شکري بارکزي سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د طالبانو دوه کلنه واکمنۍ او حکومتولۍ ته په کتو آیا طالبان رښتیا هغه بریا او هدف ته رسیدلی دي چې دوی یې په لومړیو کې ځان ته ټاکلی وه؟
طالبان پس له شل کلو جنګ نه وتونېده چې افغانستان باندې حاکمیت ولري. البته دغه حاکمیت د طالبانو د نظامي جنگ نتیجه نه ده، دا بلکې د هغه ورسپارل دي چې امریکا لکه څنګه چې طالبان افغانستان نه لري کړل، بېرته یې طالبانو د خپل سیاسي او نظامي ګټو لپاره په سیمه کې راوستو قدرت ته. نو طالبان که چېرته دغه ورځ لمانځي او د یو بریا په صفت یې مني، هغه په دې معنا چې یعنی دوی بېرته خپل واک ته ورسېده، نو دا د هغوی حق دی. مګر دا چې د افغانستان خلک دا یوه تور ورځ ګڼي طبیعي خبره ده، ځکه چې افغانستان په تېر دو کلونو کې دومره شاته کړی چې بېرته هغه پرمختګ په شل راتلونکي کلو کې به هم ناممکن شي.
طالبان په دې وروستیو کې د هغه څه لپاره له امریکا متحده ایالاتو سره د مذاکرې لپاره ناستې چې هغه په افغانستان درلودل، لکه افغانستان هوایي حریم د افغانستان په واک کې او افغانستان ارضي ذخایر درلودل، او دغه راز افغانستان په نړیواله ټولنه کې د یو رسمي دولت په توګه پیژندل شوی و. نو دې ته په کتو آیا طالبان یو مسؤول حکومت دي، او دا چې آیا طالبان خپلو غوښتنو او خپلو اهدافو ته رسیدلی ستاسو په نظر؟
طبیعي خبره ده چې طالبان باید ځان دې ته پړ وګڼي چې امریکا سره مذاکرات باندې کښېني، ځکه دوی پوهېږي چې وغواړي او نه غواړي افغانستان د او د دوی واک د امریکایات څخه مشروعیت اخیستی دی. یعنی دا یو بریا نه ده، یو نظامي یا سیاسي بریا نه ده، دا یو هغه د غلامۍ حلقه ده چې حتی نن امریکا د خپل کړنو نه افغان خلکو ته جواب نه ورکوي. په تېر حاکمیت کې کم هېر نه شي هلته خو د اقل هغه بینالمللي رابطو تعاملو په سر باندې یو رسمي اجازه وه د دواړو دولتونو په مابینځ باندې. نو نن سبا دا چې طالبان د یو دولت په صفت باندې په رسمیت نه دی پېژندل شوی، دا د دې خبرې ښکارندوی دی چې هیڅوک به ونه غواړي چې طالبان په رسمیت وپېژني او یا دوی سره سیاسي تعامل ولري. نن تاسو وینئ چې افغانستان حتی د پاکستان تر یرغل باندې ده ذات دا اجرات ورکی چوئی چی دا دا اوگوی حق ده. نو زه فکر نکو ما چی کم شاید چی طالبان ادا کئی پا غرور بانده اغای تلاس دا راوڑلی. طالبان دا حد سا کئی چی دوی تا دا دوی دا شناخت لپارا پا نریوالا کچه بانده فضا برا برشی. مگا حالان چی هر ملک وایی چی طالبان دا افغانستان دا خلکو لپارا مرستی کئی نه دا طالبان لپارا، دا غخکارا پیام دی چې دنیا طالبان ته ورکی. طبیعي خبر دی چې طالبان په اسانه به دا غخکارا واقعیتونه نه مني.
نړیواله ټولنه او افغانان په تکرار سره له طالبان نه دا غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي، نجونو ته د زده کړو حق ورکړي، او ښځو ته د کار حق ورکړي، او دغه راز یو هم شمول او مسؤل حکومت جوړ کړي. خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته پام نه دی کړی. که دا وضعیت دوام کوي نو ستاسو په نظر له دې وضعیت ډیر زیان چا ته رسیږي؟
اول دا باید په زغرد تاسو ته وایم چې نړیوال ټولنه او مخصوصاً ستر قدرتونه خو د خپل ګټ په سر باندې دی، هغوی دې لپاره نه دي راغلي چې زما لپاره یا ستا لپاره یا نور افغانانو لپاره. فقر مخصوصا اقتصادي بد حالت په افغانستان کې نن سبا یو د هغو ستر لاملونو نه دی چې افغانستان یو منزوي افغانستان ورنه جوړ شي. بشري مرستې افغانستان سره څنګه ادامه لري؟ موږ وغواړو نه غواړو، دنیا افغانستان خلکو ته پړ دی او دوی باید دغه مرستې دوام ورکړي، نه د طالبانو په خاطر نه د بل سیاسي ډلو ټپل په خاطر. اما شمول هر طرف ځان ته یې په خپل خوښه باندې تعبیروي. زه افغانستان شمول حکومت غواړم چې په هغه کې ټول افغانان سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز ډګر کې خپل ځان وویني او هغه نظام حکومت د ځان لپاره یو غوره مؤثر نظام حکومت وبولي.
په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي شکریا پارکزی وایي چې زموږ همکار مرسلین ارسلا سره د طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ په اړه خپل تفصیل شریک کړی و.
د زمریه اسد په څلرویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو، مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
نن د ازادي راډیو پروګرامونه د اگست 15 میه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوکلنې ته څنګه شوې دي په همدې سلسله مو کنن پاسوان فکر پروګرام کې هم د ځوانانو پر وضعیت چې په تیرو دوه کالو کې په افغانستان کې په ځوانانو څه تیر شوې دي خبرې کوو. تاسو کولی شئ بیا زموږ کوټسپ شمیرې ته زنګ وکړئ. بیرته راځو د افغانستان مطالبو ته. نن لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شو. په همدغې ورځ تل اوسنی حکومت چې طالبان دی دوی کابل ونیو او تیر جمهوري نظام یې ړنګ کړ. د سقوط دا کیسه په اومه د اګست له نمروزه پیل او په 15 د اګست تر کابل راورسېده. ښایي د پلازمینې د اوسیدونکو لپاره چې فکر یې کاوه هر څه به دومره ژر بدل نه شي دا ناڅاپي بدلون هیبوونکی و. موږ په دې راپور کې له یو شمېر هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې دوه کاله وړاندې لدی ورزی څه خطرې لري.
کاکالو مې راتلغه ډېر په ورختای سترګو یې لوخ کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدلې دي.
25 کلنه میرمن اندلچ په کابل کې ژوند کوي وای دوه کلو وړاندې د اگست 15 مغه مهال چې طالبان د کابل تر دروازو ورسیدل په ټول خار ویره او ډار حاکم وو. د ټولو خلکو په خوله امدا پښتنه و چې څه بکیږي. خو دې په خبره د جمهوریت نظام هیڅ چارواکي نه و چې خلکو ته دیواله او دا چې څه پیهیږي ځواب وای. میرمن اندروی چې په 2 ساعتونو کې د ټول خار باندې بدل شو. د تیر جمهوریت نظام سرتیری لسترګو پنا او په ځای طالبان راڅرګند شول.
کاکالو مې راتلغه ډېر په ورختای سترګو یې لوخ کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدلې دي. یعنی ډېر ورختا ز خپل ورختا سم د کلمو زیاتره د کورونی غړي دی باندې وو. خو مې په مکتب کې ودلغو رسنه څوک تر کور را رسیږي انټرنیټ شبکیم کار نه کول ډېر استرس او ډېر ورختا او ټول په کور کې ډېر وحشتناک ورځ.
د تیر جمهوریت حکومت د رسمي ادارو یو شمیر کارکونکو وایي چې نظام داسې سقوط وکړ چې ډیری مسولین پر خبر هم نه وو. ان دوی په خپل دفترونو کې په کار بوخت وو خو بیرون هرڅه بدل شوی وو. د پخواني نظام یو تن لوړ پوړی چارواکی چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي ازادي ورته ویل چې کله له دفتر څخه راووتل نور نو د وزیر موین او رئیس توپیر نه کېده. ټول په دې اڅه کې و چې ځان ژر کور ته ورسوي.
ټیکسینه پیدا کېده کيو موټر به پیدا شول سلو نه پر باندې شو هلي چې ماته دیږي پوری ورسوه ځکه چې ایوا وحشتناک ورځ وا او یو دم ټول طالبان رخ کړه شول. هغه په خونه حکومت چې دی هغه عسكر ورک شول دی هر مور لسترګوخ کې به دی چې زما زوی بچیرته وي هغه به ماته ژوندې رځي او کنه برځي چې دا وتروسه پوری یو بنګ پکړونو کې په دردونو کې په تکلیفونو کې.
افغان لیکواله اوګي امیل وای په داسې حال کې چې خلکو دي ځان لپاره له طالبانو څخه د پناه کېدل زایونه لټول. خبر خپور شو چې کابل هوایی ډګر څخه تیاری کسان بهر ملکونو ته انتقالوي.
سوان سو یو رقم دی پای پیاده روانو میدان هوایی ته پیس کړه به چا ایر نشي. تیاره چې پورته کیږي څومره کسان بیرته وبېږي کینه. فقط لته دا و چې طالبان د جنگ په دوران کې مليدل فقط وحشت او وجه تکول و همدا و او د دې راتګ هغه بیره چې د دې کې وجود کې
د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنۍ فکر دومره ژر او داسې اسانه په خپل طالبانو هم چې کلونه کلونه جګړه کړې و نه وکړي. د طالبانو د حکومت تخنیکی او مسلکي زده کړو د ریاست ارشاد مشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ازادۍ او راز منزل کیږي. تاسو ته معلومه ده چې د دوه کلونو په ترڅ کې مذاکرات هر څه بدل کړل. هغه مهال هڅې ودی امارات غړي دا تصور نه کاوه چې تیر اداره به دومره ژر نسکوريږي. د ناټو دی وته ورسته حتی یو ساعت هم رژیم پایښت ونه کړ.
د طالبانو د بیا واکمنۍ ورځ چې د 2022 کال د اگست 15 نیټه ده د دوی لخوا عمومي رخصتي داسې مهال اعلان شوه چې د افغانانو نورې د رخصتۍ مناسبتي ورځ پرته لخترونو څخه حاکم نظام رسمي ورځ اعلان کړي. دا ورځ طالبان د بریا او ګڼ شمېر افغانان چې د طالبانو په بیا واکمنۍ سره ازادي سلب او د دوی په وینا د افغانستان بنسټونه پکې ونړیدل تور ورځ بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د جرمنی خیریه ټولنو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر دوه کلونو کې د افغانستان بشري وضعیت ډیر تیاره خودلې دي. د لوګي د لمنځوړلو د نړیوالې ادارې او د کارتاس انټرنیشنل د خیریه ټولنې مشرانو په جلا مرکو کې د اړه څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لوګې د لمن زوړلو د نړیواله ادارې مشر الکا ګوتشالک د جرمنی له ای آر ډی ټلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو له واکمنې دوه کلو وروسته د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی دی. د جرمنی د خبری اژانس ډی پی ای د راپور لمخې میرمن ګوتشالک د افغانستان وضعیت ډیر کړکېشن خودلای او ویل دي چې د حالت هر ورځ د هیواد په لارو کوڅو کې لیدلای شي. نوموړی وایي سره له دې چې په افغانستان کې اوس جګړه نشته خو 10 میلیون وګړي د لوګي لګواک سره مخامخ دي او 9.8 میلیون افغانان د نړیوالو پر بشري مرستو متکی دي. طالبانو د 1400 هجری لمریز کال د زمریا اسد په څلورشتمه حتی هغه مهال چې ټول امریکایي ځواکونه لا نه وتلي پر افغانستان ولکټینګ کړه. دوی په لومړي سر کې له خلکو سره ژمنه کړې و چې هیواد به په اعتدال سره اداره کوي خو ورو ورو پر خلکو مخصوصا پر خزو د سختو بندیزونو عملی کولو ته مخه کړه. د ډی پی راپور زیاتوي چې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت اوس مهال له یو خطرناک حالت سره مخامخ دی. میرمن ګوتشالکوي د 2022 کال په پای کې په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز نوې ستونزې وزېږولې. د لوګي د لمنځوړو د ادارې مشروي کڅه هم په افغانستان کې د دې مؤسسې په سلو کې شل کارکونکو کې خزې دي خو د هغې په وینا دوی مجبور دي چې د هرې خزې د استخدام په برخه کې له طالبانو سره جلا خبرې وکړي. نو موري همدارس وای په هر ول سوالي یا ولایت کې درغنيزو پروژو د عملي کولو په اړه باید دوی د طالبانو لسیمایزو چارواکو سره خبري وکړي. په عین حال کې په افغانستان کې د یوې بلې جرمنی خیریه ټولنې مشر هم ورته خبري کړې دي. په کابل کې د جرمنی د کاریتاس انټرنیشنل مرستندوی مؤسسه مشر سټيفان ریکر له ډویچلند فونک رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دوه خځې لا هم د دې دفتر لپاره کار کوي خو اجازه نه د ورکړل شوی چې دفتر ته ولاړ شي بلکې باید خپل کورونو څخه کار وکړي. ریکر وایي چې د کابل په واټونو کې د سوالګرو شمیر په واضح ډول زیات شوی و زیات ناامیدونکی دی او ډیری خلک اوس هم غواړي چې له هیواده ووزي. ښاغلی ریکر وایي کاریتاس انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو سره کاري اړیکې ځکه لري چې دوی د ویزو د کار د جواز او یو لړ نورو چارو لپاره دې اړیکو ته اړتیا لري. خدای زیاتوي چې دا اړیکې سیاسي نه دي. نو موري په عین حال کې ادونه کوي چې د خپل کار ته هیله مند دی ځکه د امنیت له خکې دو سره په لارو کوڅو کې د جنایاتو کچه راټیټه شوې ده. د کاریتاس انټرنیشنل د کابل د دفتر مشر د افغان میرمنو حوصله هم ستایلې ده. د زمریا اسد په څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د ځانګړو راپورونو مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک لتر لاسه کول او روسه د فرمانونو په صدرولو او د سختو چلندونو په خپلول سره د افغانستان د خلکو په تیر بیا د خزو اونجونو حقونه تر په خلاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې یو شمېر نجونې او خځې وای چې د طالبانو د خپل دوه کلنې واکمنۍ پر مهال دوی له اساسي حقوقو بې برخې کړي او ډېر محدودیتونه پرې لګولې دي. دوه کال وړاندې طالبان د 1400 هجری لمریز کال د اسد په څلور وشتمه چې د 2020 میلادي کال د اگست 15 سره برابر ده پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول. داسې واکمنۍ چې پر خزو او نجونې ډېر بندیزونه ولګول. که څه هم د طالبانو د مشر ملا حبت الله لخوا د خزو پر ضد د صادر شویو فرمانونو کره شمېر معلوم نه دی خو راټول شوي راپورونه ښیي چې تر اوسه پورې په دې اړه نږدې 10 لیکلي فرمانونه او نالیکلي لارښوونې صادر شوي او پلی شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي کړي او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او وکړه چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیر بیا د خزو حقونه په خټوګه مراد شوي دي. خو په افغانستان کې یو شمېر خزي او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونه د دوی پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. په هرات کې د 12 ټولګي زده کوونکو عاطفه وایي په هنتون ته د تلو حق ورڅخه اخیستل شوی او اوس پرته له کومې خاصې انګیزې خپل ژوند ته دوام ورکوي.
حق رفتن به دانشگاه
پانتون ته د تلو حق مل لاسه ورکړ. د کونسي په وخت کې له سخت ستونزو وروسته اله مې دا و چې پانتون ته د تلو او د خپل خوخي په برخه کې د زده کړې خو پر اختیا بدل کړم. خو زما په څیر په سلګونو نور نجونې هم وي چې له ورته حالات سره مخ شوي. سربیره پر دې ډېرې نجونې له رواني ستونزو سره مخ شوي.
د منځنوي خوانزيون جونې د طالبانو له واکمنۍ و میشتي ورسته کله چې دوی د 1401 هجری المریز کال د حمل په 2 منټه خوانزي تتللې له خوانزيو څخه منه شوي او د طالبانو د واکمنۍ په 2 کلنۍ سره هم جونې تر شپږم ټولګي پوري لزده کړو به برخي دي په خوځو او جونې د طالبانو د بندیزونو لپاره سره په افغانستان کې وشمیر خزو د محدودیتونو پر ضد لاریونو نه وکړل خود دوی لاریونو له تاوتری خوالي وهلو ډبولو سره مخ شول او په ځینو مواردو کې دوی ونیول شول او پر لاریونو نه بندیزونه ولګول شو د طالبانو له وخت رسیدو شاوخوا یو میاشت وروسته د دولتي د روز زیاتره خزینه او کارکونکو خپل دند له لاسه ورکړي د تیر نظام د دولتي دری او پخواني کارکونکو چې نو غړینو می پراپور کې واخیستل شي ازادي لري ته وویل چې له وزګاری دوه وروسته اقتصادي وضعیت په بشپړه ډول بدل شو
تمامي خانمای کی
ټولې خزې چې په دولتي پوسټونو کې کار کوي د خپل کورنۍ لپاره لږه ډیره نفقه راوړله کله چې موږ د وظیفه پرې خو د سمنګ لپاره لوی ستونزې جوړ شو از موږ په ژوند کې سل پسلو کې بدلون راغلی لمون څخه ماشومان پوښتنه کوي چې ماته جامې او یا د لوب سامان واخله موږ یې نشو اخیستلې ځکه چې موږ په کور کې وسکار یو
د طالبان حکومت لاندې مودي ورسته د خزو سپورټونه غیر ضروري وبلل او په ورزشي سیالیو کې د دوی پر ګډون بندیز ولګو خو خزینه محصولونو په پهنټونونو کې له حالکانو څخه په جلا ټولګیو کې په بیلا بیلو ورځو کې زده کړو ته دوام ورکړ چې بل اخره د 2022 کال د دسمبر 28 نیټه د طالبان حکومت دیو حکم په صادرولو سره د نجونو خزو پر لوړ زده کړو هم بندیز ولګو سناچ د کابل پیو خصوصي په هنتون کې د استوماتولوژي په هنزي د دویم کال محصله د ازادي رډيو ته وویل چې د جنسيتي تبعیض شتون دا وملګري زوروي
شخصا خود مرزو داشتم
ما خوختل چې د خپل زده کړو لپاره تر سوال وروسته غواره ارتدان تست شمه زما یو ټولګیوال چې یو هلک دی نن یې راته وویل چې زموږ درسونه پای ته ورسېدل او سبا به د فراغت جشن ولمانځو د دې خبرې په اوریدو زموږ چونو لزرونو چې موږ ټول ټولګیوال وو یو واسه خدای خبر وو هغه اوخ کې چې نن دوی شوي هغه
د 2020 کال په پای کې د طالبانو حکومت خزل شری محرم پرته د وګ دواټن سفر څخه هم منع کړی د 2020 کال په منځ کې د طالبانو حکومت یو حکم صادر کړ او په هغه کې د لازمی حجاب امر وکړ هغه څه چې دوی ورته واضح تعریف تر اوسه نه دی وړاندې کړی له دغه امر سره په ټلویزیونونو کې د خزینه وایندویانو د مخونو په ټول هم اجباري وګرځول شو همدارنګه خزل تفریحي پارکونو حمامونو او سپورټي کلبونو څخه هم منشوي د 2022 کال د دسمبر په 24 د طالبانو حکومت په افغانستان کې په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګو د بغیر دولتي موسسې او په خاني کارکونکو چې نو غړینو می پراپور کې واخیستل شي ازادي رډیو ته د خپل ژوند وضعیت پاړه وویل
اوس مهال په کور کې يم په سختو شرایطو کې ژوند کوم مالی وضعیت مې ډیر خراب دی له زهنی په لور ډیر زیانمن شوم کاش چې یوازې زه د بیکاری لامل زوریدلې وای زما کورنۍ هم زوريږي ځکه چې زه په خپل کورنۍ کې یوازې نه نفقه راوړم کې وم
نو نوري فاميلم بلا
د روان کال د اپریل په 4مه د ملګرو ملتونو په دفترونو کې پر افغان خزو د کارکولو بندیز هم ولګیدو او سربیره پر دې په افغانستان کې په سنگارتونونو کې پر خزو د کارکولو بندیز هم یو لهغه لوی بندیزونو څخه و چې شاوخوا دوونه وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ولګول شو د بشري حقوقو د څار د خزو د برخې مشر هي دربار په افغانستان کې د خزو وضعیت کړ کې چن بولې وای چې طالبان لا هم د خزو د حقوقو په برخه کې سختريزي کوي هغه لازادي رډيو سره په خبرو کې په دې برخه کې نړیوال ټولنې خبرګون کافي ونه باله
دا یو ډیر تاریخ حالت او که صادقانه وایم په دې برخه کې د نړیوال ټولنې خبرګون کافي نه دی نړیوال ټولنه د دې بحران په اړه چې څومره اندیښنې او تعامل ته اړتیا ده ځواب نه دی ورکړی
په ورته وخت کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې وایند نبیله مصرالی وای دوی د طالبانو له خوا د زیاتیدونکو جبر او په ځانګړي توګه د خزو او نجونو د سیستماتیک بهرومیت شاهدان دي هغه ازادي رډیو ته وویل په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقونو ټینګیدل له طالبانو سره د اروپای ټولنې د تعامل یو مهم شرط دی
We call on the Taliban de facto authorities to up
among the Taliban la wakman charwako sa gwaadu che de bashari haqqono de narewalo sanadun sarasam de tolo afghanano de bashari haqqono aw asasi azadai mulatad wakri pa afghanistan ke dinjuno aw khazo de haqqono pa bash paradaw tingedal la wakman charwako sara de europai tolane de taamul ya muhim asal dai
the دی فاکتو اتورټیز.
تر دې وړاندې امریکا او د نړۍ ګڼو هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایتولو پورې مشروطه ګڼلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر نجونو او ښځو لګول شوي ټول بندیزونه تل د افغانستان دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي، خو د طالبانو حکومت خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې او تل یې ټینګار کړی چې دا د افغانستان داخلي مسایل دي.
دوی مینی مای ته را ورسېدو. دا برخه هم د اګست 15مې یا د طالبانو دوه کلنۍ واکمنۍ ته ځانګړې شوې ده، چې په دې کې هم د افغانستان د بیلابیل موضوعاتو په اړه تاسو ته ځانګړي راپورونه لرو. خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. نن د زمري څلرویشتمه د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوري نظام یې شته 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي رغل په مرسته د دوی د تیرې واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلی و پرځوه. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو هېڅ دولت یې په دې دوو کلونو کې حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شوي دي. ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وګو او اړو خلکو شمیر له 9 میلیونه واوخته. طالبانو همدارنګه نجونې له ښوونځیو او پوهنتونو زده کړو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله داسې مهال پورې کېږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو بې ساري سرغړونې ثبت شوې دي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا سیمه ییزې څانګې نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې تر نننۍ ورځې پورې په ټوله نړۍ کې څه کم 2 لکه کسانو هغه آنلاین غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو غواړي د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو مدافع ډلو په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له بشري سرغړونو او د ښځو له حقونو سرغړونې په پرله پسې ډول ساري او په خپل اعلامیو کې له طالبانو او د ټولو اړخونو غوښتې دي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وای پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ دوه پیل کې شمنه کړې و چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي. خدای دې دوه کال وروسته نه وازي لدې ژمنې په شا شوې دي، بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړې دي چې په وخت کې په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حمله او د هغو د غیر قانوني نیونو د خزینه خبریالانو پر کال د محدودیتونو او د نورو موارد یادونه کوي او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. د ایران د پلازمینې تهران په لوی بازار کې نن اورلګیت خو انساني تلفات نه لري. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د تهران د اطفایې د ادارې د ویاند له قول خبرو کړی دی. شنه موړی وای د اور د تهران په هنګران بازار کې لګیدلې او شاوخوا ډیر ګودامونه او هټۍ سوځولې دي. ویاند زیاتوي چې اطفایې د اور پراتله دی چې څوک پکې ټپیان شي اداره کړی دی، خو د راپور لمخې ډېر احتمالي مالی زیانونه خلکو ته اړولې دي. او روسیې نن د اوکراین په لویدیځ کې د توغندیو یو لوی برید کړی دی چې د راپورونو لمخې لږ تر لږه 3 کسان پکې وژل شوي دي او ګڼ نور پکې ټپیان دي. بیا به هم په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ ته تم شو. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو بل پایله د افغانانو د کډوالۍ زیاتوالی دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په بیلابیلو هیوادونو کې اوس مهال 2.2 میلیونه افغانان اوسیږي چې دا په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لوی او اوږد حالت دی. تفصیل به راپور کړي.
په خپل خواخه او یا ناخواخه کډوالۍ او پناه غوښتنه د ډیرو وختونو راهیسې د افغانانو په ژوند پورې تړلې دي. څنګه چې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی. له سوریې او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې دریم لوی بې ځایه شوی نفوس لري. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دوی کې 10% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوی دی. د غرض د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیسیر د راپور له مخې اوس مهال په 103 هیوادونو کې 8.2 میلیون افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې د دغه سازمان په وینا دا په نړۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د 10 لسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. یونیسیر زیاته کړه په دغو کې 70% ماشومان او ښځې دي چې مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې 4 لسیزې جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نخوندیتوب او په 2021 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمیر مستحق افغانان امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شول، خو ځینې لکه د فرشتې په څیر اوس هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرت در پاکستان یعنی عزیز دادن
پاکستان ته کډوالي په دې معنا ده چې ټول هغه څه چې په ډیرو هیلو جوړ کړي له لاسه ورکړي. زه دې تاړه شوم چې د خپل کور ټول وسایل چې په ډیر زحمت مې جوړ کړي و خرڅ کړم. پاکستان ته راغلو چې برخلیک مو معلوم شي. اوس دلته د ویزې ستونزه لرو. که بیا ویزې ته اپلای وکړم 50% امکان لري چې ترلاسه یې کړو. که پیسې هم ورکړو ویزا نه شو اخیستلی. د کور کرایه او خوراکي توکي ډیر ګران دي.
ریجکت میشه. خانه بسیار قیمت است، مواد خوراکه بسیار قیمت است.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ملګرو ملتونو او د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د پخواني جمهوري نظام یو شمیر کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې بندیان او شکنجه شوي، لادرکه او یا هم وژل شوي دي، چې له همدې امله ډیری یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته پناه وړې ده. یو له دغو څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ځینو ستونزو له امله ونه توانېدو چې هلته ژوند وکړو. 40 کاله مې خدمت وکړ، د دې لپاره چې غل نه وم. په ډیرو سختیو مې ځان ایران ته ورسوه. شپږ اولاده لرم. د ورځې 2 لکه تومنه په سختۍ ګټم. پرته له انساني امکاناتو دلته ژوند کوم.
هیڅ امکانات انساني برای زندگی او ګپا نه داریم.
د بیوزلۍ او بیکاری زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یوه بله پایله ده. دې ستونزو هم یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې د قاچاق پر وړاندې ستونزې او خطرونه ومني او خوندي هیواد ته ولاړ شي. صادق چې په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کوه وایي چې له دندې له لاسه ورکولو وروسته له خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو سره له افغانستانه وتلی دی.
جمهوریت سقوط کرد تقریبا 3 ماه بعدش مجبور شدم که از وطن
شاوخوا درې میاشتې وروسته له سقوطه دې ته اړ شوم چې هیواد پرېږدم. له قاچاقي لارو ایران ته راغلم. ډېرې ستونزې مې ولیدې. په دې سړه هوا کې درې واړه ماشومان مې هم راسره و. 3 میاشتې په لاره کې وم. له یو ځای څخه بل ځای ته تلم. اوس له 11 کلن زوی سره مې المان کې یم. نوره کورنۍ مې ترکیه کې ده. ومې نشو کولی هغوی له ځان سره راولم. زه هم بې برخلیکه یم. قبولي مې هم معلومه نه ده.
فامیله بیارم هم برای خاطر حساب قبولي و ګپای هیڅ معلوم نیست. وضعیت بې سرنوشتي به سر میبرم.
خوایه هغه کسان چې په دې 2 کلونو کې د خپل مقصد هیوادونو ته رسیدلی دي ښه ژوند لري. د ښځو د حقونو فعالیت ترنم سیدي چې له 2 کلونو راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته د خپل د کډوالۍ ژوند په اړه کیسه کوي.
قرار شو ما برای از افغانستان تمام مسیر پل سرخ
کله مو چې وخت له افغانستانه وځو له پل سرخ څخه تر هوایي ډګره ټوله لاره مې د وطن هوا بیوله. څو بوی زما په سینه کې پاتې شي او اوس دلته هم باید له سفره پیل کړم. زه په نړیوالو اړیکو روابط بین الملل کې مستر لرم، خو هیڅ مې په درد نه خوري. د کډوالۍ ستونزو ډېر ستړي کړی.
صف شروع کړم و حالا مشورهای مهاجرت به خودی خود مره
خود ایران او پاکستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې میشته افغانان وخت پر وخت ازادي راډیو ته د اسنادو د نشتوالي، د پولیسو د ځورونې، زندانی کېدو، بیکاری او جبري شړلو په اړه شکایتونه کوي. خو د حقوقي چارو کارپوهه نجله راحل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې په دریو هیوادونو کې ژوند کوي.
یک تعداد رفتن به کشورهای سی درخواست خود دادن به سازمان ملل که فعلاً یا درها
ځینې کسانو چې دریم هیواد ته ولاړل ځانونه په ملګرو ملتونو کې راجستر کړل او انتظار باسي. دا د ملګرو ملتونو سلسله مکلفیت دی چې دا کارونه وڅېړي. هغوی د خپل په حال نه پرېږدي، د هغوی اساسي حقونه د اوبو، نفقې او سرپناه د تامین کړي. کله چې یو کس مقصد هیواد ته رسیږي له ټولو حقونو برخمن وي، د رای ورکولو له حق پرته.
امی خود پناهنده هم برخوردار می بشه جز بعض موارد مثلا رای دادن.
خو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په یو شمیر راپورونو کې ادا کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د دوی ستونزو ته کمه پاملرنه کړې ده. د کډوالۍ او پناه اخیستو تر څنګ جګړې، وچکالۍ او نورې طبیعي پیښې هم په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو لامل شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.2 میلیونه اعلان کړی و. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنۍ بې ځایه شویو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه اعلان کړی و. د تخار ولایت یو اوسیدونکی او یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له امله له تخار څخه کابل ته کډه شوي او اوس د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې لخوا چمتو شوي لومړنیو اسانتیاو سره په سخته ژوند تیروي.
زمانی که ما از تخار آمدیم در میان
کله چې موږ له تخار څخه راغلو، د لوګیو او باروتو د جګړې اور څخه مو ځان وژغورو چې زموږ په 1 کیلومتر کې وو. خپل کور او ځای مو له لاسه ورکړ. دا چې مو هلته په کرایي کور کې ژوند کاوه او دلته هم کرایي کور دی، نو دا مو لازمه و نه ګڼله چې بیرته لاړ شو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ستونزو، بې وسلۍ، بېروزګارۍ او د خپلو اولادونو د زده کړو په خاطر د افغانستانه ووتل. یو شمېر یې وتوانېدل چې خپل د مقصد هیواد ته ورسیږي، خو ډېری یې لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند تېروي.
ځینې اقتصاد پوهان او عام افغانان وایي د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې د اقتصادي بحران په مهارولو کې د یو مسؤولو حکومت په څیر رول نه دی درلودلی. دوی زیاتوي د ښځو په کار د طالبانو محدودیتونو، په متوسطه وړو کاروبارونو لوړ مالیات او له دولتي ادارو څخه د پخوانیو کارکوونکو د لرې کولو له امله د ډیرو خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی او د بېوزلۍ په کتار کې درول شوی دی.
ځینې اقتصاد پوهان او عام افغانان وایي ورستر بلې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیریږي، چې ښایي د طالبانو حکومت په تیره 2 کلنه واکمني کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران د مهارولو لپاره اساسي کار نه دی شوی. د کابلي و اوسیدونکي چې سنگارتونې په وروستیو کې تړل شوی وایي د دې په څیر د زرګونو نورو کورنیو د عاید لارې د طالبانو د محدودیتونو له امله په تیرو 2 کلونو کې تړل شوي دي. دا چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
مردو بیکار، جوانو بیکار، سړي بیکار دي، ځوانان بیکاره دي، زما پلار سپینګیری دی، دومره کار نشي کولی چې د کور خرڅ پوره کړي، نو ځکه ما مې له مور سره کار کوه. خو اوس دوی طالبان اجازه نه راکوي. دا ډول کړنې زموږ ټولنه نور هم د بېوزلۍ او بې ثباتۍ خواته بیایي.
مدني فعاله سکینه حسیني بیا وایي د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په حکومتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو لرې کول بله هغه مسله ده چې ډیری کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړې وایي:
با حاکمیت طالبان اکثریت
د طالبانو له واکمنۍ دو سره اکثره دولتي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي. دوی هغه کسان و چې په کم معاش د یوې کورنۍ ژوند مدیریت کاوه، خو اوس دا خلک بې دندې او بې برخلیک دي. ورځ تر بلې زیاتېدونکې بېوزلي او بېکاري ژوند او راتلونکي ته خلک نهیلي کړي دي.
یوه آینده را از مردم گرفته است.
په ورته وخت کې هغوی چې متوسط شخصي کاروبارونه لري او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي وایي د طالبانو په 2 کلنه واکمنۍ کې د اقتصادي ستونزو او مالیاتو له امله خپل کارونه پریخي یا یې د پریښودو تکل کړی. د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د یو درملتون څښتن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي په یوه میاشت کې د درملتون کرایه او مالی هم نشي پوره کولی، ځکه اوس په دې سوچ کوي چې خپل درملتون وتړي.
زما په کاروبار کې فعلاً ډیر کم عاید، یعنی دومره عاید چې هغه یوازې کرایه هم نشي پوره کولی. د دومره سودا اچولې ده چې زه په دریو ورځو کې کومه سودا نشم کولی. دا چولې ته دغه د روینه بیا ماته مالیه ټاکلې. حضرت امداد ته چې کومه درکه وای دا موږ سنجش کړی. کم داسې وسی د دې پیسې نه یې د چدي دکان راته بندي، د چدي راځي او روزانه موږ ته یو سوبل سوای، نو د دې نه دا شبې چې موږ خپل کاروبار خپل وتړو او باندې کړو.
د عامو افغانانو ترڅنګ اقتصاد پوهان هم وایي د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د یو مسؤل حکومت په توګه عمل نه دی کړی او برعکس تر ډیره یې د خپلو سلیقوي پریکړو او محدودیتونو له امله د اقتصادي ناورین پراخولو ته لار هواره کړې ده. د اقتصادي مسایلو شنونکی یو لیکوال لال زازی د طالبانو حکومت بندیزونه د توجیه وړ نه بولي او وایي دوی باید په دې خاطر چې خلک له اقتصادي ناورین څخه وژغورل شي ډیر څه وکړي.
دوی بندیزونه تر ډیره بریده غیر معقول دي، هیڅ توجیه نه لري او منفي اغیزې د افغانستان په خلکو زیاتې دي چې په نتیجه کې بشري بحران کچه زیاته شوې ده. حکومت ته ډیر څه کول پکار دي، ځکه اوس وخت کې وضعیت د خلکو ډیر خورا ځپل شوی دی. د چکاري فرصتونه نشته، بهرنۍ مرستې په افغانستان باندې بندیز شوي، د عوایدو سرچینې خورا کمې شوي دي، نو دولت ته هم پکار ده چې کوټلي ګامونه واخلي.
اقتصاد پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی مشر ازرخش حافظي د نورو لاملونو ترڅنګ په افغانستان کې د اقتصادي بحران یو لامل په دې هیواد کې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشتون بولي، چې په خبره یې له دې امله د هیواد له نړیوالو مالي تعاملاتو څخه منزوي شوی او سوداګري ورسره ګرانه شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اوس مهال د بینلمللي سویفت سیستم څخه بهر پاتې دي او د دنیا د مالی سیستم څخه ګټه نشي پورته کولای. دنیا مستقیما افغانستان حکومت ته قرضه نشي ورکولای، ځکه چې دا حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي په دغه تیر دوه کالونو کې، او دا د سرپرست حکومت قدرت د معناور چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب په د بینلمللي ډګر کې حرکت وکړي او خپل حق ترلاسه کړي ډیر محدود سره مخامخ وي او اقتصادي وده پرته له یو سیاسي مناسب بستر څخه ناشونی دي.
ښاغلی حافظ زیاتوي هر کال په اټکلي ډول لشپږ سوه تر اووه سوه زره کسان د افغانستان په نفوس کې ډیریږي، چې که یو منظمه اقتصادي وده نه وي بېوزلي نوره هم ورسره ډیرېدلی شي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران ادعاوې او راپورونه رد کړي، خو په تېرو دوو کلونو کې ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران په اړه راپورونه خپاره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا، افغانستان په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی چې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، 3 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي او 3.2 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. خو یادې ادارې ډېر کله شکایت کړی چې دومره مرستې نه ورسره کېږي چې په افغانستان کې ټولو اړمنو ته ورسوي. څو ورځې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم ویلي وو چې کله افغانستان سره د بشري مرستو بودیجه ډېره نه شي، د دې امکان شته چې د روان میلادي کال تر پایه د خوراکي توکو مرستې ودرېږي.
د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 200 لوی او واړه کانونه په قرارداد ورکړي دي. په دې کانونو او طبي سرچینو کې د نفتو، مرمرو، ډبرې، کچ، تراوین، ډبرو، سکرو او نور کانونه شامل دي.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په کانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې له دې 1.8 یوازې تیر کال قرارداد شوي دي. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایان همایون افغان د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، کندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 1.8 کوچنی قانونه چې مرمر، رخام، گاج، تراورتین، فلورایت، مالګه، سوربوجاست، کلسیت، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي، د آزاد داوطلبۍ له لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصولو مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلاک ولسوالۍ د سرو پکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سړې پل د نفتی سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوریت نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت له اوږده ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسني مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه قانونه په قرارداد ورکړي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستي. د طالبانو حکومت له خوا د ورکړل شوی او قانونو هیڅ قرارداد رسنی شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. داسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل. اوس اساسي پوښتنه دا ده، داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خو د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د غل په علاوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزې وړ نه وي، او ملت او خلک یا مسؤولین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما پنځه کاله لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په 23 د قانون لیکندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسرچینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانوني ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېرې طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیره زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شایان خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرزې، دویم کلزې او بل خپل مال او تلا.
ول مذهب رائے خود را.
خو په 1400 کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارد افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي رادیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیرو دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې په خوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شریه او دا چې هر څه په پټه تر سره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه تر سره شو هغه کې که هغه سوق چې دې ساتون کې دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولې نووسی، خو زمينه او فرصت دی لپاره مساعدیږي چې الت فساد واقع شي. او ځنی وخت داسې کیږي دا فساتونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال په دې کې دومره شفافیت پکار ده کدي ټول ملت نه څوک غلا وکي د دې جواب یانو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غني هیواد شمیرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت 3 تریلیون ډالر دی. خو په وجه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس مور کړي.
د طالبانو حکومت په تیر دوه کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالۍ بولي او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یو کال کې پر څه باندې 1000 هکتار ځمکه کوکنار وړوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې 14 میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاد توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته بیا لوی قاچاقبران د 2 کیلو او 400 ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کیږي په 40,00 او 60,000 پاکستانی کلداری پیری. له نشئی موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پریکړې سره هم مهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړې او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمیدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشئی موادو تولید ډیر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشئی مواد سو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار و نه کرل شي هم د نشئی موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشئی موادو تقاضا پوره کړي. د نشئی موادو په ځانګړي توګه د خښې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي او د گاونډیو هیوادونو لالارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خود طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کارلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د تیری وکال لاستراوړنې په دې توګه یادوي.
زنه شیتو کو پر وړاندې د مبارزي پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې 1,235 هکتار ځمکه د کوکنار رو لکخته پکا کړی ده. د نشیتو کو او نشیتو کو سره د مبارزي په اړه د قانون بیا کتنه د روغتو کسانو د راټولولو ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشیتو کو لپاره د طرز عمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د وکړنلارې د تعدیل خبره کوي خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مکرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار راوړئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې مو خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د روزګان ولایت یو بزګر جمعګل وای چې د بدیل مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ للوګي سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ما ته گونی په 15,500 ورقی یا په 15,300 ورقی ان غشتنه دغه چې مشته دی شیرا مقرره کین او شی دی راکه مشته طالبانو ما سر ایس مرسته زبانه نه د کړی ایس خو مې نه دی را کړی ایس شی مشته نه دی را کړی.
په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلې او ویلې دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیل مرستونو ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وګې ته پکاتو کروندګر له ډیرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د قانان چې دی هغه خو مخکیم غریب خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت لارې کومک نه کوي دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانیږي چې هغه وکړي خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو 2 کال وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یو تازه اعلامیه کې راغلي که څه هم واشنگتن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي خو له افغانستانه د تریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. لیمای مننه لیدی چې ما ته مو وخت راکو. مخکې لیدی چې طالبان راشي په جمهوریت کې ما ډیر مشکلات ولیدل. پلار می پاول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس وایم. خو د وخت په تیریدلو سره ما پلار راضی کو چې زه درس وایم او خپل هیله ته ورسیږم. اوس بیا لکه پخا همغه ستونزې ډېرې شوې. دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو او زموږ سرنوشت اصلا معلوم نه دی. له دې چې ډېره په کور کې ناسته وم، د ډېرې جګرخونې او فکر کولو له لاسه افسردګي ستونزه راته پیدا شوې وه. اوس مې ځان په خیاطي مورادوزي باندې مصروف کړی دی، ځکه زما پلار یوازې دی، غټ رور هم نه لرم، اوه خویندې یو او د کور غټه هم زه یم. نو مجبوره یم چې کار وکړم، ځکه طالبانو ټولې دروازې په موږ بندې کړې دي او زموږ هیلې خاورې شوې، او زه مجبوره یم چې ټوله ورځ خیاطي، خامکدوزي یا مورادوزي وکړم. خو بیا هم هیله لرم چې هر څه سم شي او زما آواز د اسلامي عمارت ټولو کارکوونکو واوري، مکتبونو دروازې خلاصې شي او هر څه لکه پخوا شي. مننه. سلام علیکم نرګس، مننه چې وخت مو راکړ. زه د ښوونځي نه هم ټولګي زده کوونکی یم چې طالبان اغل او زموږ د ښوونځي دروازې یې بندې کړې، او دا دوه کاله کېږي چې په کور کې ناسته یم، له درسونه او هر شي پس پاتې یو. موږ هیڅ هیلې نه لرو، نور هر څه خاورې شول. د مکتبونو د بندولو سره زه مجبوره شوم چې خیاطي شروع کړم او د خلکو کالي وګڼم او د خپل او فامیل ستونزې حل کړم. ما ډېرې هیلې درلودلې، اول دا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي کې درس ووایم، مګم زه فکر کوم هغه یو خوب و، اوس فقط خیاطي کوم. هیله لرم چې هر څه سم شي، د خو زما خوب په واقعیت بدل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې.
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.